د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړي.
د یو ان د عالی کمشنری د پاکستان د لپاره چې کوم دغه هیډ د کانټری هیډ فلیپ لاګلینډر نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله، نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې دي، او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې دي. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو، خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پنډي مهاجرینو چې پاګي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې، او هغه موږ ته لږ اطمینان راکړو چې ان شاء الله موږ لړپل چارواکو سره کینو، او دغه اسلام آباد او د پنډي مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي خودله، خو د نورو ځینو دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامل ورکول، نو دغس یو دغې کوو موږ ته دغس یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي، تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې مونږ اوسېږو، نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دي د مهاجرو سره ته په دې وخت کې.
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسی؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپارټایټ غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار دا ډیره ضروری ده، او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلې دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو پکې دا هم شریک کړي، نو ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحدې عالی شورا مشر بریالی میاخیل چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې
سلام علیکم د آزادی کارکونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایڅلر شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو شي، دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي، او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې رنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا ده چې د دوی وړاندیزونه ډیر ګران دي، خلک لږ استفاده ځنې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 100 افغانۍ ورکي، هغه 100 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځای پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي، او دغه خپل مصرفونه کم کې. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي، او دغه یو خلک 200 دقیقې ضرورت لري، 50 دقیقې ضرورت لري، نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیر مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو، باید سي موږ سره کومه کونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د ژوند دی وړه صحیح او خرابې دي نه، او ډوډۍ هم څه پخې دي.
شعر لرو.
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی.
ده ده شعر لشاعر نور محمد لهو سر پر همده شعر جغه دلیم.
چو دوله تصویرون لرو ده نشغل رو یو آینی دی او انتظایی دی.
ده ده نقد ترچنگ پدی روی مجله که کسه لرو.
د جامې ګندونو ماشین دی غایب ودرید، ځوانه خزه په خبرو کې ورولوېدا. سړیا تر اوسه خلا په اول سین کې دی، زده به وکړي.
څنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی میرا شخولې چې په چک جمهوریت کې د عکاسی هنر لوست.
لارې سیندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
ا راډیوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزی وروړي او شزی وړکوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچونو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن آزادی راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینی سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانی ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړه کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې وړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانې به پرې وړکولې. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلی نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت یې را به کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخ کړو.
مرغې شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې تا څراغ نه دی لګیدلی. هو هغه لکه د ګلو یوه تونده او شیرینه خوشبوی له ګلدانه په یوه باد پسې ده خپله الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېرې ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغله لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د ځینو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو دغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه مکه په دنیا باندې غه وی هلته ویاسوی هلته بل څه وایي کنه. نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي کنه. ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنۍ کاراکتونکي ته وایي چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده. امکان چې د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده. هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې. دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي. دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو؟ ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو. دغه ویره ولې موږ ته راغله؟ دغه ویره خپله یو احساس ده. که دغه ویره موږ کلمات واچو تاثیر کړو هماغه شیبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خوک سړک باندې یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناستې په یو کنسرت کې یو چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه تکرار مخه نیول کېږي. حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي. ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي. ځینې وایي خو زه وایم نه، شاعر باید په هره شیبه د هرې پیښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شیبه باید هماغه تصویر کې. هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی، ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم. هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پیوه
همدغه علت ته چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
باید تغییر راشي. او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې چې نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک راسره
نه اوري.
او بله خبره په کلماتو کې ده. کلمات هم ډېر رول لري. شاعري بل څه لري نه، هماغه کلمات دي. ټولې لوبې له کلماتو سره دي. احساسات خو معلوم دي، مثلا ویره ده. ویره احساس ده، نفرت کرکه احساس ده، مینه احساس ده، عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده. دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټول مثلا دا لري هر انسان د خلې ونات لري ټول لري او کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي ما تفاوت ولري مثلا زه ایرانا تعریف دادا چلی سدر باندھ پیخ سے احساسی حالت جتنگ یار زه دې خوښ مت پټنګ دا خپای مسره مشکل درم بیا یو شی یو سستون زرا پیخه ده دا څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګری ته هغه خپل ما سره انتقالې شاعر خپل احساسات راخلي خو شاعر بیا یو د خپل یو ملګری ته نه احساسې هغه د مخاطب کول د ډیر لوی له حسو کولای شي بله او دې ور انتقالې خو دا انتقال دا چې نه چې مثلا ځنی وای په الحمدلله یا ځنې مننه کوم یا هو زه هم خیر په دغه جملو یې موږ نسو کولای په شاعري کې هم موږ مجبور چې بیرته همدغه زه خیم یا زما وزخمه ده یا تخفه یم
علت ممکن دا وي چې فرزند که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نوی احساس پکې پاتې کلماتو پورې لاوسه پامبرته هم د غشیرته مرغی شوی خوشبوې کې کو ګورو توند او شیرینه خوشبوې ل ګلدان په یو باد پس په خپل الوتله ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دالري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخ کې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترگی او لاسونه سره بیل دی البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي داسې نه نسی کېدی فکر را سره نظر یې که نه داسې نسی کېدی سي یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو ډېر نظر د شعر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل پکار دي مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډېر د سي هيا جوني و دی خو وروسته د سي راول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه استو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جان هغه کوم حرکت هغه کوم واغی چې د لوده هغه تر پای ورسو ساتلای اته پني مای کې نور نو فلم د دی ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده په شاعری کې ځینې وخت کې دای سي رتم یا کوم فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د آهنگ په شکل هم کار وو چې هر شي کې رتم موجود هم دا د زړه ټکان نه ده د خپل یو رتم لري یو رتم لري چې مثلا د سینې چې یو ټاک کې او ټاک کې او څه کې هغه فاصله د دوا ضربانو ترمن چې کوم واټن ده مثلا تصور کوي چې هغه مثلا یو ثانیه ده بعد هر ضربه وزن و طول و عرض با تیریوی ثانی یو ایو ثانی ایو ثانی چنده سی یو ایو نیم ثانی بل دوائم دو ثانی سی بل بیت ایو ثانی سی دلتا در ایک سوک ده رقم دزر حرکت و در یغم ملکه گه یعنی کم یعنی من کوالای سو چه په شاعری کې هم رتم څه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا ځات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو او نن سبا دا چې هڅه کېږي چې د موسیقي باید نور له شعر وشړل شي لري سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېده چې وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ودلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یو ځای کې احساسات ډېر ښه وخت کار کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کیږي او سرچپه ممکنه ده استاس پامدی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغله، دا غ شیری منطقي جوابوي سي هم د سیوي
مخلو کوم مخکې چې ویل به مجبور چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو لپاره کوم شیان چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت سي چې شعر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له مونږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اتلسو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې مونږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې مونږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې سي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب، ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو، د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي، او دا هر وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو، هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغله لرو، یو آینی دی او انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی سو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینی تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي، یعنی کېدای
شي په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلی چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغلې شوې مثلا پیغلې پروشي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، البته مونږ هغه نه دی یاد کړی چې تکرار راغی. که بیا اوس ورلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار و مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده.
طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده، مثلا مخکم چې وویل
دخل مار
هماغه دي،
مثلا المار هماغه المار ده، المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی، خو د کوم جماعت البته په همدغه لمر کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستونکي به را جذب کړي، او ډیرو ته به ډیر محسوس شي، که څرنګه؟
خایسته نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان مثلا منګه کله چې افغاني وای لو افغاني ټوب نه مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی د لغې کې یو تصویر راکښو
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي
لکه همدغه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو 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 څراغ را ځوړندې کنه نو دا په خپل یعنی لغې تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو خیال میخوام نظر یعنی هر یعنی مو خودش یه حالت که اوزا این وقتی تصویرون جوڑاو بیا شیرون فیسبوک تدبری خاطر امر کم چه زه ده لوستون کو خبرگون رو اخلن دوی کم تصویر نزیاد خواند اخلی لکه ده تاس ده اشاره وکلا اولین زل ده خبر ما تاسو نو آورده یعنی ما تروس ده سی خبرگون نو آورده یعنی سونه چه ده خلق خبرگون بی همو گونه لیکوال یا شاعر مثلا ده خپلو رای بدلی ده همو په طرف سی ده همو زوق پیدا که یو خو سامه ده هنرم ده یو سبا ده خلقو زوق تا با هم سره پام که مثلا یه وقت که ده مثال مخکم ورکړه او دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر ری پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مست سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وایي دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي که د دوی تمایل دغه سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب وباسه ډېر به تمایل تم څوک نه ګوري چې ویله خپل مسیر ونوځي
علي علي ډېر خو نو ځینې وخت بیا دلته بیرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه حده پورې ځکه چې بیا دې تمایل بیرته دې شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي زوق هغه د ښکلا خوښولې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده هغه نور هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل زوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل زوق د نورو دپاره خپل زوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیس په سترګه ورته وګوري خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هیڅوک هم ونه لري خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې تاثیر ته منګه خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو هغه ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو هغه کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې یاته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده هغه ته موږه نظم نظم خو چا نه وي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن نو بس نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده وینا ده نو وزن پکې ده نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي له اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابر کوم پاره کې ما ډیر تاسو انداز شیرونه دي چې منصور شیرونه دي خو هڅه پکې ډیر شوې ده چې همدغه د کوم اونری صنعتونه چې دي د هغه په مغه چوکاټ کې پد وینا وسی او نوښتونه په پام کې ونیولتي نو زه په هر حال و داسې یعنې زه داسې نه سم ویلی چې زه چې روان ده د مالاره ډېره عالي ده او د خلي ته د مالاره تعقیب کړي یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول یو څه کوشش وکړو چې دا
له شغل له څخه مننه دا ازادي راډیو مجلې د تیرونه په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوه شیرونو شغیدلای وم کومه د دې نقطه ورېدو ته زړه کیشي نو د تیرونه خبرونه هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سلري د ټکنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو اکاسیته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډیر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو دا سجیرډو د فردا څنګه د ټکنیکی برخې د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیستې دی دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده هر هنر اصول لري دا اکاسی د اصول په اړه بل شاخلي رسولی څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي اصلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي
یعنی دغه ټول منظره نه برخي
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شی وي
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونه کې یا د کرخو په اوږدو که ځای پر ځای کړی
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او یو منځره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطه د سه او بسې دوه خطه د سه
یعنی دا مودي دوه افقي
او او دا په نه
برخه تقسیم
کې او هغه کرخه سی او هغه سی او بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شوونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیې
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځین شان لکه لارا او لکه سوري دا ډیر مهم دی
او مثلا تبینه دا مطلب دا رسیدګه ته سګوره لارا ده دا لارا اغه مهم شیطان خواتزی یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبي
تعقیبي یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کولای زائد کولم کولای د غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورون کټاری دی
سه
کټاری زی او دا ایتاسترګي او دغه کټاریزي هغه جیکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخښه یعنی دا د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو یعنی خپل راځي یعنی کټاروسي دغه کې د دلیدو لیدونکو سترګي او خطبي
او یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سينو دا شانس دي غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅم د متوازی کړل چې دوا او موجی او دوا افقی کاتی باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکار دی؟
تناسب بل دادا سے یو سیمیتری پاکس کے کدے سے ہوئی بعض وقت یو تاسے عکس تا یو چوکاٹ جوڑ کے مثلا ناغشائی پہ چوکاٹ کے راوالے لکڑکے نے سے عکس آخ لے مثلا کڑکی پہ کے راسی او دے کڑکے شاہ تا منظرائی داخل دے راسی یا دروازہ یا مثلا عکس دے کلی ون آخ لے ته دې نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګر دې پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګر دې شاخه دې ونه پانی راسي دا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته دې تناسب خبرات شېره
تناسب دا رسې تا شې په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
سم یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دې په خپل دې عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ایم سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورس دي لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
د سیاو شای وو
یو تناسب پکې پیدا کړی په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي وو سي دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې او سټایل دی اکا سیده چې بعضی اکاسانی اخلی دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نوي
جاتره خالی شي مثلا هیڅ یالته نسته مثلا
لکه
اسمان لکه دیوار سده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الته لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سه د عکس غوړ سه جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سره خو ته وړي من نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مو واسه کوچې دوه او موجی او درې او فخ خطی په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفی فضا باید لدی تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل میرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه. نسرین حقمل وستي او وزدی روی مجلی تایی را لیشلی. لدوی منه نکوم دا کیسه سراور.
پلاری پا خوشنه و بیل تا هیچ همه دیزده کدی. دماشون سر بزرد. پلاری و بیل چلون میاشت یو عمر دی خوتا لپاله و بی هم نپوهیگی. د جامع گندل ماشین دی غیب بدرید. زمان خزا پا خبرو که ور بلویده. سرایا تر واس خولا پا اول سیم که دی ازده با یکدی. دی سری تنده تریب شو. لاسی با کسی ور واخستا لکورا و بود او دفتر تلارا. خزی ماشون تا با کتل او روی و بیل گوره زرگیا. تو باید خپل درسونه ووایې. د پلار خبره دې تر پنجره کړه. ویلې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي. ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل. ښځې د ماشین لاس دې تاو کړې. ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغورځاوه. بوټونه یې په پښو کړل. د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو. د سړک تر بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې و. معلمې پر توره دړه یعنی هوا تورې ولیکل. په لوړ غږ یې وویل کندلکا علی بابا را سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ. بچې ما پښتونه نمیفهمم تو چی میږې؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل آفرین بچه لایق چه قزود نوشته کدی. تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیرم پائی مالا کڑم عاشق